لوبغاړو تر څنګ د ځینو نویو څیرو لکه شاهد الله کمال، ضیا اکبر، ریاض حسن، اظهار الحق نوید او یو شمېر نورو نومونه هم شامل دي. ټاکل سوې افغان کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي جولای میاشتې له 15 تر 18 پورې به د ورځنیو لوبو دغه لړۍ ترسره کړي.
هیلو وړانګه رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
سلامونه او پیرزوینه. کله چې د مور کلمه اورو زمنګ زړه ته هغه وینا راځي چې وایي ما په خپل سترګو ټوله دنیا ولیدله اما جنت مې ونه لیده. خو هو مور مې لیدلې. تاسو واوریدل چې د شبنم په امیدوارۍ د کورنۍ ټول غړي خوشاله شول، ځکه خو یې کورنۍ د روغتیا ډیر خیال ساتي. دا ځکه چې ورته ارزښت لري او څه چې ارزښت لري د هغه ساتنې ته توجه هم ډیروي. تاسو واوریدل چې د شبنم په امیدوارۍ د کورنۍ ټول غړي خوشاله شول، ځکه خو یې کورنۍ د روغتیا ډیر خیال ساتي. دا ځکه چې ورته ارزښت لري او څه چې ارزښت لري د هغه ساتنې ته توجه هم ډیروي.
د استاد موشن باندې خراب وي الا زما په سر روان دي. دا د کلی ترانې دي کیګو قرار کینا
قرار څنګه کینا وای ته غریب سړی په حلوا کې غاغ ماتي امبا می کوپلې ماته شي امبا می بندیو ګډیانی
یار ګون چکولا ستا غون ډارن بنی ادم خمانه ولیدل
مخانه ډار خبره نه ده نه ګوري په موټر کې ټول ناس کسان ورختا دي.
داده نمی دور تاول ودی لده زرد یخ شو
ویم چپ سو کنچه گوله بات بخته تب سم روانو نظره دیکن
وحالا کشابه جا تو استاد الاس
نما گناگر سکری دیو استاس بیروزا
چپ شا دیر خبری بنا کبی دی موٹر پچه تی هم بارو نو دارن بچه اوکایی که دی هم یاو یاو دو کسان اضافه که نولی دی
تصابر موٹر بیاو زلو گورم چوازه ټایر پنچر شو کو کمانې ماتې کړې
زره وګوره څنګه ګل تاسو ټول د موټر راکړه
خود په کوجیږي دا هوا مرګ دې ترې جوړ کړو اوس دې وزارې ور ماتې کړې
اونچو کې ډېر خبره مکوا دا سپیر پنګلې او سپیرې ګډیانې زر کو زوا
دا سپیر نه دی سپیر استا موټر وانی وا چې موټر دې درون بار کړو او احتیاط دې ور سره نه کوو
وګونچا ګل استاد خبر ته وای شور دې نخلوونه د استاد فیروز فکر دې خراب کړ
اې ماته مصیبتا ته د کوم باغ بدرنګ اخ خبره نه کې او بي ځای د استاد پلوي کې
هلکا شاغه څه مات کړی دي
استاد کمانه ماتي کړی دي او ټایر هم بچ کړای دی
خیر دې دا شکر به وباسو چې موټر چپانو شو بیا به نظم ما بنګړي رو پاتې وو او نه دا سوار لې استاد دا پیخه په یاد لاره بیا به ته دې مکوا
ملالای لوری
استه دی ول موری
ته یو زل دلته راشه په کار می
تا دا موری داده در اغلم
مور دې صد کشه ته څومره خجلې زمګاره خبره منی
موری زر اغلم راته وسو کم
دا منځلې پیالې په سما او پاک ځای کې کیده
خدا پسترګو
سترګې دې جات ملالای لوری لکه چې پلار دې مراغای
ته وسنه وای زیره زپې کوم
کدا زیره تپیو کا خوشینی به سره غړی
څه خبره نه چې مور او لور داسه سره خان دی
خوشحاله یو.
د څه شي ته دومره خوشحاله یې؟ ما هم په دې خوشحالۍ کې در شریک کی.
سمه ده، ملالۍ به درته ووایي.
پلاره، زیری مې در باندې.
وایم زیری دې په ګل بدل. د څه شي زیری؟
شیرینی به منې؟ هسې نه درته وایم.
شیرینی به ولې نه منم؟ خو ته زیری را باندې وکړه چې زما دې ورته سودا کړه.
پلاره، یا به د مسۍ او یا به د مسۍ خوان شه له خیره.
شکر الحمدلله، ملالۍ تا خو دې په رښتیا لوی زیری را باندې وکړ. که داسې وشي نو ته به ملالۍ عمه شې له خیره.
پلاره، که نجلۍ وه که هلک، ښه ښکلی نوم به پرېږدو.
خود به ښکلی نوم پرېږدو؟ ښکلی نوم خو د هر ماشوم حق دی که نه. رښتیا صدیقي ډاکټرې ته ورغلی وی؟
او ډاکټرې ویل چې شبنم امیدواره ده، ډېر پام به پکې، باید دی چې ډېر آرام وکړي، ځان ډېر ستړی نه کړي او ښه خواړه هم خوري.
دې ته اندېښنه مه کوئ، دا به هر څه کوله خیره، چې هم شبنم صحتمنده وي او همې ماشوم تندرسته وي.
ډاکټرې یوه بله خبره هم وکړه.
څه یې ویل؟
ویلې چې که شبنم ته څه تکلیف پیدا کېده نو بیا به له ډاکټرې سره مشوره کوئ.
هو نو، ډاکټرې ته به خامخا ورولو چې کوم خطر ورته پېښ نه شي.
پلاره، زما شیرینی به څنګه شي؟
ملالۍ لورې، شیرینی خو نغده چغ درانه واخله، خو ته دا راته ووایه چې په شیرینی کې څه غواړې.
وړوکې خزانه.
پوه نه شوم، وړوکې خزانه یې څه وي؟
هغه وړوکې منګوټۍ نه وي چې ماشوم پکې پیسې جمع کوي، هغه درته یادوي.
ښه، پوه شوم. نو ملالۍ، ته په خزانه څه کوې؟
پیسې پکې جمع کوم.
د څه شي لپاره پیسې پکې جمع کوې؟ څه شی پرې اخلي؟
خو یو څه به پرې اخلم.
خو موږ ته ووایه چې بیا د خزانې په پیسو څه کوې.
ګډۍ او د لوبو شیان پرې اخلم.
نو ستا خو ډېرې نانځکې او ګډیانې دي، په نورو څه کوې؟
ځان ته یې نه اخلم، نوی ماشوم ته یې اخلم.
نام خدای دی ملالۍ، ډېره هوښیاره یې. سنگین خواسې نه درته وایي چې ته د ماشومانو ملکه یې؟
شریفی ترورې، نن ډېره خوشحاله یم چې تا او خاله نسرین هم چینې ته راغلی یی. ګوره، دا مرغۍ هم درته خوشحاله دي.
پلوشې، زه او نسرین به دومره بختورې نه یو چې مرغۍ دې هم راته خوشحاله شي.
چې درته خوشحاله نه وای بیا یې داسې سندرې نه درته ویلې.
پلوشې، ته خپله ډېره ښه او بختوره ښځه یې، همیشه خوږې خوږې خبرې کوي، د کلي ټولو ښځو باندې ګرانه یې.
نسرینې پلوشه، خو د چا خبره د کلي مالګه ده. دعا ورته کوو چې خدای دې د ښکلي ماشوم مور کړي.
آمین آمین. دعا به ولې ورته نه کوو؟ شریفې، چې دا ډول به ولې وهل کېږي؟ په کلي کې خو به د چا واده نه وي.
نه پوهېږم په خدای چې څه خبره به وي. پلوشې، ته به هم نه یې خبره؟
زه لږه سرسري خبره یم، خو هغه ده بیبي مدینه ترو راغله، هغه به ښه خبره وي.
او مدینه به خامخا خبره وي. ته صبر شه، تنه پوښتنه وکړو.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو.
وعلیکم السلام. ستړی مشی؟
تاسو درې واړم ستړي مشی.
خیر اوسې ترورې.
جنتی شي مدینې، الله دې له غمه وساته.
الهی امین، الله دې تاسو په خپل حفاظت کې وساتي.
مدینې، ته خو به خبره یې که نه چې دا ډول ولې وهل کېږي؟ په کلي کې څه خادي مادي ده که څنګه؟
بس خادي وبوله، بس داسې وبوله چې د ټول کلي خادي ده.
مدینې، دا څه وایې؟ ستا به خبره مې سر خلاص نه شو.
سر دې پې خلاص که شریفې. داسې ده چې کلیوالو اشر کړی دی، د کلي شاوخوا سړکونه تېروي، دا نو د ټول کلي خادي نه شوه.
څنګه ښه خبره ده.
بس بس، اوس مې پوره سر پې خلاص شو. رښتیا چې د سړک ګټه ټول کلي ته رسېږي.
شریفې ترورې، چې زموږ د کلي سړی دومره همت کوي، سړکونه جوړوي، راځئ چې یو د خیر کار موږ او تاسې وکړو.
پلوشې، ته څه وایې چې موږ ښځې به څه وکړی شو؟
خو د سړک جوړول د خیر کار دی، موږ او تاسې به هم خپله برخه پکې واخلو.
یا روان پلوشې، تا ګل خبره وکړه. هر هغه کار چې خلکو ته یې خیر او ګټه رسیږي، صدقې جاریه ده. خو ودې نه ویل چې موږ به څنګه برخه پکې واخلو.
ترورې، تاسې به وکړو چې د کلي ښځې او نجونې به په یوه اتفاق راټولې شو، په ګډه به ډوډۍ ورته پخوو، چې کلیوال له حشره راګرځي دوی ټول به یو ځای ډوډۍ وخوري.
ډېره خبره ده، خو ډېر ښه نیک کار دی
پلوشي. دې خبره خو د الله ډېر اجر درکړي. که داسې وکړو تا خو ډېر د خیر کار به مو کړی وي او لوی ثواب به مو ګټلی وي.
ښځې هم حق لري چې د خپل کلي کور په پرمختګ کې له خپلو ورونو او پلارونو سره اوږه په اوږه کار وکړي. دې کې دوې ګټې دي، هم خرما او هم ثواب. موږ او تاسو به د کلي کور ټولې ښځې او نجونې را خبرې کړو چې د اشر په ورځ ځانونه آماده کړي او له زړه نه کار وکړي.
خیالی لالا دغه میدان نگر ته کوزو.
اوهو نام خدای دیوی شمسا، دا ځای خو ډیر پاک دی، د ماشومانو د لوبو لپاره مناسب دی.
هو ملالۍ او ګلالۍ هم دلته لوبې کوي.
ښه ګوره شمسا، که تا هم په دې پاک ځای کې لوبې کولی او په خاورو دوړو کې نه لوبېدای نه به مریض کېدې. ورورکه تیر په هیر، راځه چې توپ ولوبو.
سمه ده لالا.
داسې به وکړو چې توپ به یو بل ته غورځوو. له چا نه چې توپ پر ځمکه ولوېده هغه بل به یوه نمره ګټلې وي.
بیخي مې خوښه ده، راځه.
ښه نو بسم الله کا، توپ را وغورځوه.
واخله.
زه معلوم به شي چې څوک یې ګټي.
دا ځلې شوټ در باندې کوم.
او ما ته د توپ ناڅاپي را وغورځوو ځکه رانه ولوېده.
خیالی لالا بانی مکاوه، یو نمره میو گتله.
ده صبر، لخیالی گل چالو بانه دا گتله واسه گوره. توب درغای
داده بیتا تا تا درغای.
شمسا دیر تکڑا شوائه، دا خو بیارانا ولویده.
خیالی کاکا شمس تا دل ترا وسته ده.
ملالی شمس واسو خیال شوائه ده، پا خپلای ویل چی وروسته لده پا خورو دلو که نلو بیگی.
شمسا ریختیا ته په خپله د لوبو لپاره دلته راغلی یې؟ هو ګلالۍ، ما ته ډاکټر ډېرې ښې خبرې وکړې. ډاکټر څه درته ویل؟ ویل یې چې خاوره او دوړو او ناپاکې اوبو مریض کړی. نو تا ناپاکې اوبه هم کله څښلې؟ هو کله چې مو د ډنډ غاړې کې لوبې کولې هماغه چټله اوبه مو څښلې.
که شمس له تاسو سره دلته په دې پاک میدان کې لوبېدی بیا به ناروغه شوی نه و.
موږ به شمس او نورو ماشومانو ته تل ویل چې دلته ولوبېږئ.
ښه نو دوی نه در سره منله؟
هو لا به یې راپورې خندل چې تاسو خو ډاکترانې نه یئ.
ښه نو تاسو ته چا ویلي وو چې په ناپاکه ځایونو او خوارو دوړو کې لوبې ښې نه وي او ماشومان ناروغه کېږي؟
ما ته مې سنګي لاله ویلي وو، بیا ما او ګلالۍ شمس ته مو وویل. خیالی لالا ما ته ملالۍ ویلي وو خو ما ونه منله. اوس چې وپوهېدې په خاورو او دوړو کې مه لوبېږه، سمه ده؟ سمه ده، بیا به چیرې هم په خاورو او دوړو کې ونه لوبېږم.
ملالۍ تاسو درې وړه دا خبرې نورو ماشومانو ته مو کوي چې هغوی هم په پاکو ځایونو کې لوبې وکړي. که په خاورو او دوړو کې لوبې کوي مریضان به شي.
ښه ده خیالي کاکا، موږ به ټولو ماشومانو ته دا خبره وکړو. ملالۍ تاسې لوبې نه کوئ؟ ولې نه، زه او ګلالۍ د میدان په بار سر کې لوبې کوو. د څه شي لوبه کوئ؟ نانځکې ودو او په ټال کې زنګو. خیالي کاکا موږ هلته ځو، د خدای په امان.
وایم په مخه مو ښه، خو ګورئ چې د شمس ناروغۍ خبره نورو ماشومانو ته ورسوئ. ورته ووایئ چې دوی دې په خاورو دوړو کې نه لوبېږي که نه مریضان به شي.
سمه ده.
سودا واخلی سودا په خواخه پردا، بایا دا ارزانه ارزانه دی تاوانه. دو میگو پو والیو دو چرگو پو آگویو، پو ما دو گودو لوخو پو نغدو پایسو گویو، پو نغدو پایسو گویو. اللہ راشی سودا واخلی.
گونچا گل ماما سمره خی سندری دیز دادی.
ملالی تازی سودا واخلی، زبا دیر سندری در تو وایما.
زبان در نزده کم
او زده که ملالی، بیا بای مجمانو تا وای سودا وقلی سودا پخواخ پرازا.
غلچه گل ماما دادی سمره کلی بنگلی را وڑی دی.
او عرصن کلی را وڑی دی گو منزی دو مجمانو گویانی مره غالکه رانجه نورم بیر شهن می را وڑی دی.
غلچه گل ماما
وایا مجمانو لکه خواه شای چه خلق سودا وقلی.
خمالالی تاسو ویل
ما وای چې د دوالی چې بنګړي به زه کور ته یوسم.
کور ته د څه لپاره وړې؟
که په کور کې خوښ شول پیسې به یې درته راوړم.
خاله ملالی، خو که خوښې نه شول ګوره بنګړي بیرته راوړه.
هو خود به یې بیرته راوړم.
اوهو مولوی صاحب عبدالواسم راغی. مولوی صاحب، معلم صاحب دانشا، تاسو راشی عجیب سفته میرا ہوڑی دا
خدا درغلو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام مولوی صاحب، دوال استری بشی
پا برکات بوسی غنچه گولا.
خا غنچه گولا، دا وای چی دستی دکار شیان دیم را وڑی دی چی زمان دو مولوی صاحب پدر دو خوری آکنا.
وامی ای یاو دو مرغی پی پکنشتا، نون می عرص را وڑی دی، قلمونه می را وڑی، مسواق را سرشتا، اکا دو مولوی صاحب نظر کم زوره بی، اصیل رانجم لرما.
دستی وای چی سلامت بازار دی را وڑی دی. خا خا زبا دا یو سودانی قلمونه در نواخلم. مالی سیب تاست دست شای واخلم.
کور دی ودال معلم سی تو دیگا زبا داگا یو دانه مسواک در نواخلم گوش.
مولی سیب دی پیسو بدوی ممراوری دی چی پیسی پکیگ دی دوره که دو غم بینیوی گورا او لوٹو نبا هم نزاره کیگی.
او گوانچا گولا دوم را پیسی نلرم چی بدوو تا یا
دای یو، دای دوا، دای دری. ماشوبانو لک اخوا شی مولی سی باو مالم سی تلار خوشی کئی.
خیرو سی
خدای فامان
پا مخام خالا ممال شی سودا وخلی سودا پا خواقا پا رزا.
ماما دادی پیسه می راوڑه.
شعب باز ملالی تو سوم رو خیار ماشومای ارزل چه سودا وخلی که پا کور که خواه خواه شو پیسی راوری، که خواه خواه نشو سودا بیرت امانت را رسوی.
شریفی با قبل دیگو گورا چه ورور پسی بل ده او که نه
سامده ما دیمه خونه صبر چه دا لوخی او میزم
لوخی بزانوری چه نکه او میزی نام خدای دیوی تا دا کتغ و خوروا پا پخولو که خدا چه خبر استازه ای
خدا چه ما دیمه خوره خودم را صفت نمکوا چه بیا بزان را نورک شنگاره
لیغام اوسا چه زن در نورک شی مونگ با دی پیدا کو که چنگ پل وشی
وایم دسترگ پرم که بیرا پیدا کو.
شریفی تاس خوب گوری چه در وریجی سابا پیاز و رومیان خوب کم نی؟
نه نه بری ما ندی نسرینه تا هم دیخ نمکاوا دکلی خوز و اونجون دوم رشان را وری دی چه در شروال و خود تا چه در طول کلی ببستی.
شکر دی دی خده خود دی خزی اونجون عبادی و خادی لینی چه در سری و ترچنگ دیام دکلی ولیز در خیر کار تا به اخلاص دعوت دی.
الهی آمین الله جل جلاله دې په کورنۍ او اولادونو کې برکت واچوي.
آمين.
پلوشي ته راشه دا د دې خوړې وګوره چې ډېر خوبه مې پکې نه اچولي. ډاکتران وایي چې غوړ خوراکونه بني ادم ته ډېر ضرر لري.
سمه ده مدني ترور وبه یې ګورم.
غوړې خو ډېر نه دي خو زه وایم چې پیاز به پکې ډېر نه سوځو که څنګه؟ ښه دې وویل. فرزانې ویل په غوړیو کې ډېر سوځېدلې پیاز معدې ته زیان لري.
ودرې مدینې ته زما خبره واوره.
وایه نسرین څه دې ویل؟
زما سره خو اندېښنه پیدا شوه تاسو د اشروال د زموږ د ډوډۍ نه خبر کړي دي او که نه؟
څه ووایم ته صبر چې له شریفې دوی نه پوښتنه وکړو. شریفې وای شریفې ته لږه دلته راشه چې په خبره سره پوه شو.
ښه ده درغلم. ښه څه وویل؟
نسرین وایي چې کلیوال مو له دې خبر کړي چې نن د دوی لپاره د کلي ښځې او نجونې ډوډۍ تیاروي.
کلیوال خو مو له دې خبر کړي.
وای دا ولې؟ دا خو ښه کار نه دی شوی. زما اندېښنه بې ځایه نه وه. ښه که تر غرمې مخکې کلیوال کورونو ته لاړ شي نو موږ ته به دا ټول خواړه په سپین میدان پاتې شي.
تاسو زړه مه وهئ تاسو به نه کېږي دا زموږ او ستاسو د اخلاص خواړه به انشاءالله چې په اشر کې ټولو کلیوالو ته رسېږي.
نو ترورې که خبر نه وي څنګه به خواړه ور ورسېږي؟
ما یو چاته ویلی دی هغه به ټول کلیوال خبروي وپوهېدئ.
چاته دې ویلی دی شریفې؟
خپل زوی امید ته مې ویلی دی چې حشر والا خبر کی چې د غرمې ډوډۍ ورته موږ ښځو تیاره کړې ده.
شام سم پسې ځان شو چې تا ولې نه راځي
د خیالي موري ته ګوره چې شمس راغلی دی که نه
شمس لا نه دی راغلی د کوټې دروازه مه خلاصوه ګرد به در شي
سمه ده په انګړ کې لږې اوبه وشینده نو ګرد به نه کوي
ښه ده ته دروازه بنده کړه تا ته ګرد او غبار ښه نه دی زه اوبه رااخلم اوس به یې ګرد کښېني
موري خیالي لالا مې نه دی راغلی
نه زویا لا نه دی راغلی د سړک جوړولو اشار ته تللی دی
د غرمې ډوډۍ ته خو به راته نن ولې نه راځي
شام څه زویا نن د کلي ښځو کلیوالو ته ډوډۍ کړې ده خیالي به هملته وي تا ولې دومره ځنډ وکړه
له ماشومانو سره مې لوبې کولې بیا یوسف هملته راغی
یوسف کوم یوسف
هغه په چکسونو چې ګرځي
ښه ښه ومې پېژنده ښه نو بیا څه یې ویل
توپ د یوسف خوا ته ورغی چې لکړه یې ور واچوله راوغورځېده
وی غریب دا خو به خوږ شوی وي
هو لږ خوږ شو بیا مې کور ته ورسوه
دا خو دې ډېر ښه کار کړی دی دعاوې به یې درته کړي وي
هو مور او پلار ډېر خوشحاله شول
د خیالي مورې شمس راغی
او راغی څه دې ورته ویل
او یوه خبره مې ورته کوله ته صبر چې درشم ورته وبه وایم
پلاره څه دې ویل
شمس زویا دا مې ویل چې خیالي د سړک جوړولو کار ته تللی دی دا کوترې به وږي وي لږې دانې مانې ورته واچوه
ښه ده پلاره زه به دا دانې ورته راواخلم
زویا پام کوه چې دانې توی نه کې
سمه ده مورې
مور دې صدقه شه ته څومره ښه هلک یې نوم د خدای
پلاره دانې مې راوړې
ښه ده زویا همدلته یې لږ لږ ورته وشینده
ښه ده پلاره
شمس زویا تا څه کوي دا دانې مه ورشینده
ولې پلاره
زوره وره دا خو زما د غنمو نینې دې راخیستې دي هغه چې ما ته چې نارګل راوړې وې
شمس زویا د غنمو نینې چې دې له کوم ځایه راخیستې وې هلته یې کېده کوترو ته به زه دانې راوړم
سڑک جوڑی سلمان سڑک خیر
تمہرا خوشحال نے خبر بولتا ہے
خبر
کلی کسان والوں تک خواندوارا بڑا ڈوڑے تیار کرے دا ماتا کو معلوم ہے چی دفاع کی او خواندوار ڈوڑے سم ٹاکوئے
یار چنار ګورا واچ روزه نیسه پختر به واوړي چې تمام ورځ تاس ته ډول وهم خیا ورځ پکا ډوډې وخرم څه دې اپ ډورا لې دې
اله 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 وای ما ها چې زدا چې ورته و کټن نا او شکار زدا چې چار شه
یار خیالي ګولا وایم زدا چار شه یو تی چه زما پا طبیعت پویگی
آشقه اوز نو دو تا آخری لاستی ورخلاص که زیره می در بانده آقا دا دوده را ورسی دا
آخی چه دست دا نو دول خوبا دست در توم رم با کنه چه بده بوری وری روکی آزانگی خوریشی او حالا رانی علی خانو با بینه وچ بای خبر
ورده شو بکنه سوزا
منظور سنگیلا
و خیالی
و
تراشه دا دسترخان و غاره و چه دسترخان دی و غاره و بیا با ترتیب دی خوارو لوکی پا دسترخان که دو
و امغم مکه و ساگینه دسترخان خوبا دسترگو پراب که و غاره و
صبر چه دای و تنده ایسا در سره بونسه دیخوا
که
هایش شاباس دیخوا تا دسترخان و رسه و چه دیر کسان پیزایشی
و ایم کور بو لغالی دکشا یو تو کسان راشه چی دا دیگو ندانک دیگو حالا
شاباس چنار گولا ای دا کاسی واسی جزر تقسیم که کنا چی دیر سخ و گهم لالا
کور دی لغالی دکشا آشقا
لگ سبر که وزار لما
سبا دا
هر سبا وشی چه لگ نورا مگیشه نوی لابا دا قدو پا قان پوشی
شاباس داسی منظم و پا ترتیب که نی خواله هر چه خب ریمانه دی اولو ترسیگی
اولیم چه ای نام خدای دی نام خدای ای دستم را بندور خواله دی وی خلکو ای داگه زمون خوانده مینده تا دوال که چشنوال تی سقواغ خواله تیار کردی ماشالله
خدای دی وایم زمون خوانده او مینده ازتمنده ولری
آمین
چه همیشه ده کلی پا آباده او ده خیر پا کار که اخلاص که
آمین
تاسو واوریدل چې د کلی میرمنو هم د سړک په جوړېدو کې له نارینه و سره مرسته وکړه او برخه یې پکې واخیسته ځکه خو زه وایم چې په یو ګل نه پسرلی کیږي یوازې کس له خپل سوري هم ویریږي خو که یو موټی شي له نورو سره ملګری شي نو آن نړۍ هم فتح کولی شي تر بیا مو په لوی خدای سپارم روغتیا مو په برخه
د هیلو وړانګه رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری
د هیلو وړانګه د هیلو وړانګه هغه رادیوی ډراما ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي دغه رادیوی ډراما په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپرېږي
د ازادۍ رادیو د ازادۍ میلمه اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې ټول به روغ جوړیاست په دې خبرونه کې زه فریده سیال ستاسو کوربنه یم نن د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې را سره د مدني حقوقو فعال وګما بارک زیده وګما جانې نه په خبرونه کې به دا وورو چې د دوی ژوند څنګه پرمخ تللی دی تعلیمي چیرته پیل کړی دی او همدارنګه په دې به هم ورسره خبرې وکړو چې په افغاني ټولنې کې د یوې مېرمنې په توګه باندې وده کول څومره ستونزمن دي او په کومو لارو دوی وکړای شو چې پرمختګ وکړي تاسو خره غلاس وایم اغلی بارک زی ستړي مشي مننه چې وخت راکړو موږ سره خبرې کوي په پیل کې کړه ته دا وایس چې وګمت څوک دا پیدایښت چرته شوی دی او د خپل زده کړو په اړه لنډ راته وایست
سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه چې ماته موخت راکړه تر څو تاسو سره په نننې خبرونه کې اوسم زما نوم وګمه بارک زی دی په ننګرهار کې پیدا شوی یم او لومړی زده کړې مې چې دی هغه په لالپوري ولسوالۍ کې کړي دي او بیا چې دی څلورم صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې په ننګرهار کې مې خپلې زده کړې تر دولسم صنف پورې تکمیلې کړي دي او فلحال چې دی د روښان پوهنتون د سیاسي علومو پوهنځي محصله یم
په دې مرته وایم اغلې بارک زی چې ښوونځي اوله ورځې کې ستا لږ څه یادوي یا د هغې ورځې خاطرې ولري چې چا ښوونځي ته وړی وي څوک در سره و او عموما ماشومان چې کله دغه ښوونځي ته په اوله ورځې ډېر ژاړي کوم څه خاطره دې په یاد شته
بالکل هو هغه وخت هم زه کور کې زما کورنۍ هم ما ته یادوي زه چې کله درې کلنه وم هغه وخت کې یعنې زه چې اوس ګورم ماشومان دومره نه پوهېږي مګر زمونږ کور چې و د مکتب سره نږدې و هغه وخت زمونږ کور په لالپوریا کې و یعنې اطرافو کې و هلته اطرافي سیمه ده نو ما به چې دا نجونې لیدلې چې مکتب ته به تللې زمونږ د کور خوښه او زما خويندې به چې مکتب ته تللې تاسو یقین وکړئ زما به خوښېده چې زه باید مکتب ته لاړ شم. کله چې زه مې پلار ویوړم مکتب کې د شاملولو دپاره، هلته د مکتب مدیر ویل چې نه دا خو ډېره زیاته کوچنی ده، یعنی موږ نه غواړو چې دا هلته مکتب کې شامله کړو. نو پلار مې ورته ویل چې دا خو ژاړي او دا وایي چې زه باید مکتب ته ولاړه شم د نورو غوندې. بیا راته د مکتب مدیر ویل چې ته کلمه تېره کړه، او ځینې نورې دیني پوښتنې زما څخه وکړلې، نو ویل چې ته الحمد تېره کړه او کلمه تېره کړه. کله چې ما ورته تېره کړه بیا ما ته ویل چې هو دا اوس موږ شامله وو، دا باید مکتب ته لاړ شي وراشي. او جالبه خو یې دا وه چې کله زما خویندې وروڼه مکتب ته تلل، زه به په غېږ کې مکتب ته وړم راوړلم. نو اوس هم زما خویندې خاندي ما پورې، وایي ته به هم په غېږ کې مکتب ته وړلې راوړلې، ځکه بکسه چې وه وایي هغه تا نه غټه وه. نو دا ما دپاره ډېره زیاته جالبه وه چې اوسه پورې زما کورنۍ ما ته یادوي، وایي چې تا ډېر په ماشومتوب کې مکتب ویلې او ستا وایي مکتب سره ډېر زیاته علاقه او شوق دی، وایي چې ته باید مکتب ته ولاړ شي. او ډېره زیاته وایي ته وړه فارغه شوې د مکتب څخه.
د نورو کلونو په اړه راته وایي هغه چې را لوی شوې هغه څه مو چې د مکتب نه په یاد وي، ځکه مکتب داسې دوره وي عموماً خوږې خاطرې ورنه پاتې کېږي. نوې ځواني وي، کله کله ځواني وي، د ځوانۍ پیل وي چې انسان فارغېږي د مکتب نه. د دې کلونو په اړه ته وایه تر ټولو ښه خاطره د دې مرحلې نه څه ده؟
د مکتب دوره خو عموم کې ډېره زیاته خوږه دوره وي چې هلته درسره همصنفیانې درسره وي. تقریبا ته لکه که نیمه ورځ په کور کې اوسې، نو نیمه ورځ مکتب کې اوسې خپلو همصنفیانو سره، خپلو همزولو سره. نو د مکتب دوره ډېره زیاته شیرینه دوره ده. او بل ما ته خو جالبه په صنف کې دا وه چې زه په ټولو کې وړه وم، نو کله به چې زما صنفیانو کیسې کولې، زه به چې کله هغوی سره کېناستم بیا به ویلې نه ته موږ سره مه کېنم. نو ما به ورته ویلې زه ولې زه حق لرم، ځکه زه ستاسو صنفه یم. ویل نه ته موږ کې ډېره زیاته وړه، نو ته به موږ سره نه کېنې او موږ نه غواړو چې ته موږ سره کېنې، ته خپلو همزولو سره کېنه. او زما همزول چې نه وي، لکه زما همزول نه وه چې زما په همسن زما په عمر کې زما کومه صنفه اوسي، نو دا ما دپاره ډېره زیاته جالبه ده. او صنفیانې به مې چې عموم کېناستلې او بل سره ویلې به چې زمونږ په صنف کې چې ده دا ډېره زیاته وړه ده زمونږ د ټولو نه. نو که بل چېرته به تلم یا به نندارتون ته یا کوم بل چېرته، نو ما ته به دا ډېره زیاته جالبه ښکاره کېده چې ولې زما صنفیانې دا خبره کوي. نو زما ځینو صنفیانو به نورو ته ویل چې زمونږ په صنف کې زمونږ تر ټولو کوچنۍ صنفه چې ده هغه وږمه ده، د دې په عمر کې نورې صنفیانې زمونږ
وږمه جانې. دا مره ته وایه درسونو کې څنګه وې؟ په دومره کم عمر کې دې وکولی شو چې درسونو ته په ښه توګه رسیدګي وکړې، او کوم مضمون دې ډېر خوښېده؟
بلې، او داسې ده چې دا د کم عمره ماشومانو ذهن چې دا ډېر زیات ښه کار ورکوي، نو درس په ښه شکل باندې زده کولی شي. او بل شوق او علاقې پورې هم ده چې انسان شوق او علاقه ولري یو څه سره. نو دا چې ما درسونو سره او د مکتب سره ډېر زیات شوق لرو، دا زه خپله په مکتب کې اول نمره وم، یعنی اګر چې زه د ټولو نه وړه وم مګر خپل د مکتب عمومي اول نمره وم. نو کور کې به راته ټولو ویل چې دونه بوج په ځان باندې مه راوړه. نو ما به ورته ویل چې نه، ټولې چې دی یعنی موږ ټول انسانان چې یو، که هغوی اندامن باندې جوړ دي شکر دی زه هم جوړ یم، دوه لاسو دوه خپې ما ته هم الله تعالی راکړي، ما ته هم الله تعالی ماس راکړي دي. نو ټولو به راته ویل چې نه دونه فشار په ځان باندې مه راوړه، خو دا چې ما شوق او علاقه لرو ده، نو درسونو کې به مې ډېر زیات کوشش کوو نسبتا نورو ته. نو همدا و پلار جان به مې ډېر زیات تشویقولم په مکتب کې عمومي اول نمره وم. نو پلار مې راته ځینې وخت ویل چې نه ته په ځان باندې دونه بوج مه راوړه. نو ما به ویل چې نه دا زما شوق او علاقه ده، او ما به یو رقم ضد غوندې کوو د نورو سره په درس کې. ما به چې نه زه باید د نورو څخه په درس کې مخکې اوسم. نو درس کې به مې ډېر زیات کوشش کوو، ټولو مضمونونو سره مې ډېره زیاته علاقه لرودله، یعنې ټولو کې ښه وم او ټول به مې ښه په شوق باندې زده کول.
وږمه جانې که دا راته وایي په ښوونځي کې اول نمره او همدارنګه دومره فشار په ځان اخیستل یو ډول زد اخیستل، کله چې لوړو صنفونو ته لاړې دولسم یولسم صنف ته او له هغې نه وروسته کانکور ازموینه وه، په دې برخه کې څومره کوشش دې کوه او د خوښې وړ رشته دې څه وه؟
دا چې زما ورزش سره ډېره زیاته علاقه وه، نو ما په خپل پلارجان ته ویل چې زه باید ورزش کار او سم پاینده کې. نو هغې راته ویل چې نه دا افغاني ټولنه ده، او لکه زمونږ پښتانه ټولنه کې ډېر ممانعت کېږي، نو ته باید دا ونه وایې. کله چې زه ما کانکور امتحان ورکو نو زه انجینری ته راغلم. انجینری ته چې راغلم نو د کابل پوهنتون انجینری پوهنځي ته راغلم. نو پلار ته ما خپل پلار جان ته چې زه باید ولاړه شم، بیا هغې ممانعت وکړه چې نه ته باید طب ووایې او زه غواړم چې ته ډاکټره شي. نو ما ورته وویل چې زما خو د طب سره علاقه نشته دی او زه نه غواړم چې طب بخش تعقیب کړم. بیا ما سره سره چې کله زه ټولنې ته راووتلم، نو ټولنې ته چې کله راووتم ما چې د ټولنې مشکلات ولیده او په سیاسي برخه کې چې ما ولیدې چې د نجونو هغه شتون کمرنګی دی، نو زما شوق چې بیا سیاست سره پیدا شو. ما ویل چې زه باید د سیاست په برخه کې ښځینهو ته خدمت وکړم او زه باید آینده کې سیاست مداره اوسم. تر اوسه پورې چې زما شوق او علاقه ټول هماغه د سیاست سره ده او زه خپل کوشش هم کوم چې زه باید په آینده کې یو لویه سیاست مداره اوسم او د سیاست په برخه کې خدمت وکړم مېرمنو ته.
اوس د ژورنالیزم په برخه کې زده کړې کوي؟
نه، زه خپله فیلحال د سیاسي علومو پوهنځي محصله یم.
په دې برخه کې چې تاسو سیاست سره علاقه لرئ، پانتون هم په دې برخه کې وای، دغه مدني فعالیتونه چې کوي او د ښځو د حقونو په برخه کې چې کوم کارونه کوي، که په دې اړه ته وایست.
بله، هو تر 2021 پورې چې کله حکومت تغییر شوی نو ما د ځینو شبکو سره کار کوو. تقریبا ما خپله 9 کاله چې دی په مدني برخه کې، لکه په سیاسي او مدني برخه کې ما کار کړی دی میرمنو دپاره. هغه چې کله تحولات راغلل نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په اوسني حکومت کې د میرمنو دپاره داسې کوم خاص ځای نشته دی او نه اوسنی حکومت د میرمنو دپاره په خپل حکومت کې ځای ورکوي او دوی نه غواړي چې میرمنې دې په لوړو څوکیو باندې لکه د جمهوریت غوندې ووسي. نو تر 2021 پورې چې اگست پورې ما د ځینو شبکو سره کار کوو. بیا چې کله تحولات راغلل نو بیا هغه شبکو خپل فعالیتونه په ټپه باندې ودرول. کله ډېر کار چې کړی دی هغه مې د سولې په برخه کې کړی، د سولې د شبکو سره او د سولې د مشورتي لویې جرګې غړی هم وم چې خپل د کمیټي منشي وم هلته. بل ډېر کار مې چې دی هماغه د سورې برخې ته کړی دی او په مدني برخه کې مې یعنې ما داسې وظیفه نه کړې چې ما کوم دفتر کې وظیفه کړې، خو خاص کار مې چې یوازې په رضاکار شکل باندې چې کړی ټولنې لپاره.
په افغانستان کې دا ډېره ستونزمنه ده چې یو نجلۍ په پیل کې کار وکړي، که هغه جمهوریت کې وي که هغه د طالبانو په نظام کې وي. څنګه کورنۍ ته مقینات ورکړه چې تاسو اجازه درکړي چې په رضاکارانه ډول د ښځو لپاره یا په سوله کې په دغې برخې کې کارونه وکړي؟
بله، و دا چې زما ورونه هم په دغه برخه کې زما ممانعت کوي چې زه باید کارونه کوم او دوی هم یو رقم زما د خپل دور نه دی په کور کې، دوی ته یو رقم شرم ښکاره کېده چې نه مېرمنې ته څه ضرورت چې هغه باید د کور نه بهر کار وکړي، بیا په سیاسي برخه کې یا په مدني برخه کې چې هغه د ټولنې ته خدمت وکړي. ځکه زموږ افغانان یو بد عادت لري چې خویندې د کور نه بهر کار کوي او نه، دا خو ډېر د شرم خبره ده چې ته بیرون کار کوي. ماته به زما ملګري چې وایي خو نه. نو زه وایم که چېرته هر انسان خپل د ځان نه شروع کړي، هر نجلۍ که چېرته همت وکړي او مبارزه وکړي، اطمان چې دی کورنۍ د هغې ملاتړ کوي. زما خپله تر ډېره پورې زما ورونه نه پوهېده زما په فعالیتونو باندې چې زه بیرون سیاسي فعالیتونه کوم یا بدني فعالیتونه کوم، خو وخت چې تېرېده تاسو یقین وکړئ چې زما ورونه ته به د قناعت وړ وه چې او زما خور باید کار وکړي بیرون. حتی زما مشر ورور او زما نورونه چې وو هغې به زما څخه ملاتړ کوو چې او باید زما خور کار وکړي. یعنی اوس هم زما ورونه ما ته وایي که چېرته موقع پیدا شي بیا نو ته ووځه خلکو ته خدمت وکړه، هغه که په سیاسي برخه کې که په نورو برخو کې، که چېرته وایي موقع درته مساعده شي. په افغاني ټولنه کې ډېره زیاته سخته ده یوې مېرمنې ته چې هغه د کور نه راووځي. ځکه که د کور نه راووځي اول هغه ستا خوښه همسایګان چې دی تا پورې ښه نه وایي. کله چې یو مېرمنه مبارزې ته راووځي حتی خپلوان دې هم ستا ممانعت کوي، د ټولنې خلک خو په ځای باندې پرېږده. هغه د ټولنې د خلکو د خپلوانو او د خوښه د خلکو نه پرته ستا خپله په کور کې چې دی خلک ستا ممانعت کوي چې ته باید ونه وځي. نو ټولنه کې په افغاني ټولنه کې ښځینه د پاره ډېر زیات مشکلات دي. خو زه وایم که چېرته یوه نجلۍ وغواړي او قوي عزم وکړي د مبارزې دپاره، نو او هغه که صحیح مبارزه وکړي، درسته مبارزه وکړي د حق دپاره، نو زه وایم حتما کورنۍ هم چې دی د هغې ملاتړ کوي. لکه زما خپل فامیل، زما ورونه چې دی، یعنی هغوی ډېر یو سخت طبیعته هلکان دي، او مګر کله چې زما کار مې زما ولیده او ټولنې ته زه راووتم، هغوی زما خدمت ولیده چې زه یې خلکو ته کوم، تاسو یقین وکړئ چې هغوی زما ملاتړ کوو. یعنې زه به چې کله کابل ته تلم ځینو ملي برنامو ته، زما ورونه به زما سره تله، هغوی به زه تشویقولم چې ته یې کولی شي، ته یې کولی شي چې ته خدمت وکړې او خلکو دپاره یو څه وکړې د خلکو د ژوند د اسانتیا دپاره. زه وایم که چېرته یوه مېرمن هوډ وکړي، صادقانه شکل باندې راووزي او مبارزه وکړي، حتمن کورنۍ د هغې ملاتړ کوي.
خوشحاله یم چې داسې یو ښه کورنۍ دې په نصیب شوې ده. وږمه جانې، راځئ چې ستاسې د کورنۍ ژوند په اړه باندې خبرې وکړو. د ورونو یادونه مو وکړه، څو خویندې هستئ؟ ورونه څو دي؟ مور او پلار حتمن کورنۍ کې شته، او په کور کې کوم کار کې تکړه یې؟
په کور کې خو پنځه ورونه مې دي او څلور خویندې یو. په کور کې چې دی، زه کله مې چې پتاوه باندې اشپزي، نو زه ځم اشپزخانې ته، حتمن دوی دپاره اشپزي کوم. خو زما ورونه ماته زیات کله وایي نه ته اشپزي مه کوه، نو زه ورته یم چې زه د شوق نه اشپزي کوم. وایي نه ته داسې یې، مونږ ته وایي داسې مثال مونږ ته نه لري لکه زمونږ د خور غوندې، وایي ته مونږ ته لکه زمونږ د ورور غوندې مثال لري. ورور خو چې دی وایي خو اشپزخانې ته نه داخلیږي. نو زه بیا ډېر کله خاندم، نه پرې چې نن خو زه تاسو ته اشپزي وکړم، نو کله کله بیا زه ورسره ټوکیم کوم، هغوی ما سره ټول کوي. خو هغوی ما ته وایي چې نه، ته مونږ ته د ورور حیثیت لري، ته باید اشپزي ونه کړې او د کور په کارونو کې مداخله ونه کړې. پرې نورې خویندې شته چې نورې خویندې یو کړي، خو اشپزي ښه کولی شم. د نور کور کارونو کې چې ښه یم، تکړه یم، خو کله چې زما ملګرو ته وایم چې زه د کور کار کوم یا د کور د کارونو په اړه ورته یادونه کوم، هغوی ما پورې خاندي، وایي نه مونږ باور نه کوو چې ته د کور کارونه وکولی شي. ځکه چې یوه نجلۍ چې ټولنې ته راوځي، هغه چې بهر کار کوي، هغه د کور کارونو کې ډېره زیات تنبله وي، وایي هغه نشي کولی. خوشبختانه ځکه یو ښځینه که د بیرون کار کوي، خو هغه د کور په کار باندې زه وایم ښه ښکاري چې د کور کارونه ورته زده اوسي، د کور په کارونو کې، د کور په سلیقه کې تکړه اوسي. نو زه شکر دی ښه یم، تکړه یم د کور په کارونو کې کولی شم.
کله کله چې اشپزي کوي، څه ښه پخوي که نه سوځي؟
نه شکر الحمدلله، تر اوسه پورې خو مې څه نه دي سوځولي. نو اشپزخانې ته چې تللی بېرته مې مور تشویق کړې مې، نو مکروني ښه پخولی شم، منتو ښه پخولی شم، داسې وریجې او نور څه چې وي ښه یې پخولی شم، ښه یې په شوق باندې پخوم او ښه هم پخېږي.
منتو مکروني خو په هر حال، خو دغه وریجې پخول دا ډېر ستونزمن کار دی البته زما په نظر باندې، ځکه چې کله یو ځلې شوله شي او کله یو ځلې خره شي، داسې عموما کېږي. دا زما تجربه په دې برخه کې لږ ډېره خرابه ده. په دې اړه مې راته وایي وږمه جانې، په کور کې خویندې چې دا نور کارونه کوي، تاسو بهر ته او ځان به د دې لپاره وقف کړی دی چې افغان ښځو ته هم په تېر کې هم په اوس کې او څه وکړي، په ټوله کې د نورو نارینهو برخورد په افغاني ټولنه کې د مېرمنو سره څنګه ارزوي؟ که په تېر نه را پیل کړی، ځکه چې تاسو په تېر کې هم کار کړی دی، په تېر کې دا وضعیت څنګه و؟ هغه مهال چې له ښځو کار کولی شو، او اوس چې وزئ بهر ته، دغه وضعیت څنګه ارزوئ؟
بالکل داسې ده چې په اوایلو کې چې هر کار انسان شروع کوي، حتمن د منفي خبرو سره به مخامخ کېږي او د مثبتو خبرو سره به مخامخ کېږي. ما خپله چې دی د ټولنې، یعنی د ډېری او نارینه نه ډېرې زیاتې منفي خبرې اورېدلې دي چې نه ته کار مه کوه، ته سیاست برخه کې مه راوځه، ځکه دا ټولنه ده، سبا ته خلک تا پورې ښه نه وایي. یعنی زما خپله د ټولنې نارینه چې دی، ډېر کله زمون ممانعت کوي د کار په برخه کې چې موږ باید کار وکړو، مزاحمتونه کوي. خو زه وایم چې یو نجلۍ وغواړي نو او د خلکو خبرو ته غوږ کېنېدي، هغه صرف هغه کوم لاره چې دا تعقیبوي او دا په دې باندې پوهېږي چې دا درسته ده، نو زه وایم چې کله هغه د موافقت پوړیو ته رسېږي، نو بیا ټول وروسته تشویقوي، که هغه کورنۍ او که د ټولنې نور نارینه وي. نو ټولنه کې مخکې هم ډېرې زیاتې ستونزې وي، حتی هغه زموږ نارینه چې موږ سره په یو دفتر کې اوسي یا په یوه ټولنه کې چې موږ سره کار کوي، په یوه شبکه کې، نو هغه به هم چې یعنی په سلو کې شپېته فیصده باتمن هغوی وایي منفي خبرې به درته کوي چې نه ته یې مه کوه او څه کوې چې دلته کار کوې او دلته خلک ښه نه وایي نجونو پورې چې نجونې را وځي باید کار وکړي. نو زه یم که د خلکو خبرو پسې ونه ګرځو او کومه لارې چې موږ لرو هغه تعقیب کړو نو بهتره به وي او پکې به موفق هم اوسو. نو تېر نظام کې سمه ده من لاسته راوړنې لرودلې ډېرې لاسته راوړنې ما خپله هم لرودلې ځکه سو مډال هم لرم د اروپایي اتحادیې او د ناټو څخه همداسې ډېر ستاینلیکونه یعنې ما ته راکړ شوي زما د کار په برخه کې تشویق شوي یم. ما به په کله به چې هر کال زه تلم کابل ته د ځوانانو برنامو ته یعنې ما به ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرودلې یعنی خپل د کار په برخه کې چې ما به کار کړی و ډېره زیاته به تشویق شوې وم. سمه ده ستونزې وې مخکې موږ نه ویل چې مخکې ستونزې نه وې مخکې به هم ستونزې وې خو ښه داسې و چې موږ ټولو په حکومت کې ځان په یو ځای کې لیده. ما به ویل چې که زه چېرته سیاست ته راووځم نو حتمن چې دی زه به یو ځای ته ورسېږم زه به پرمختګ وکړم. مګر په دغه تېر دوه کلونو کې تاسو یقین وکړئ چې موږ د زده کړو نه هم شاته پاتې شوي یو هغه د کار نه هم موږ شاته پاتې شوي یو هغه کوم پرمختګونه چې موږ کړي وو موږ چې کومې هیلې لرودلې سمه ده موږ به خپلې هیلې ژوندۍ وساتو مګر حکومت ته په کتلو باندې هغه زموږ کوم ځای چې ورک شوی دی په حکومت کې یعنی زموږ ډېرې خویندې چې دی نا امیده شوي دي حتی ډېرې خویندې د رواني حالت سره مخامخ شوي دي. زما ډېرې ملګري دي چې کله زه هغوی سره خبرې کوم یعنې مخکې به هغوی ډېر زیات خپل ژوند ته به امید لرو د خپل کاري ساحې ته به چې هغوی د ډېر زیاتې پرمختګونه هغوی کړي وو ډېرې لاسته راوړنې هغوی لرودلې. مګر په تېر دغه دوه کلونو کې چې دی یعنی زما ډېرې ملګري چې کله زه ورسره خبرې کوم په ټلیفون باندې زنګ ورته وهم یا زما کور ته راځي یا زه هغوی کره ځم هغوی د ژوند نه ډېرې زیاتې ناهیله دي دومره ناهیله دي چې انځه نه شم ویلی هغوی یعنی خپل پوهنتون کتابونه سوځولي هغوی وایي چې دا نور په درد نه خوري خپلې کومې لاسته راوړنې چې لرودلې هغه چې دی ټولې چې دی خواته غورځولي دي وایي دا زموږ په درد نه خوري. نو په اوسني وخت کې چې دی د ښځینهو ژوند کې چې دی ناامیدګانې ډېرې زیاتې شوي دي ځکه حکومت کې چې دی د ښځینهو دپاره کوم ځای نشته دی هغه ښځینهو چې په شخصي دفاترو کې کار کوو هغه ښځینه هم په کور باندې ناستی دي حکومت خو لا په ځای باندې پرېږده ځکه موږ په تېر کې ډېر زیات شهیدان لرودل د شهیدانو کومې مېرمنې چې وې ښه وو ځینو چې تعلیمونه کړي وو یعنې وظیفې یې لرودلې په شخصي دفاترو کې وو یعنې هغوی ته چې وګورو د ژوند اقتصادي مشکلات یې بل رواني مشکلات دي په دې دوه کلونو کې نسبتا د نورو کلونو په پرتله باندې چې زموږ ډېرې خویندې چې د رواني حالت سره مخامخ شوي دي ځکه مخکې خلکو ژوند ته یو تم او امید لرودل مګر اوس چې دی زموږ ښځینه که زموږ خویندې دي او که زموږ مشرانې دي ټولې چې دی د ژوند نه چې دی هغه خپل امیدونه چې ټول قطع کړي دي هېڅوک هم ژوند ته کوم امید نه لري خو بیا هم زه به ووایم چې خیر خپل امید به له لاسه نه ورکوو انشاءالله چې تغیر به راځي حتمن به تغیر راځي په دغه حالت کې به موږ ټول نه پاتې کېږو دا کوم حالت کې چې اوس موږ قرار لرو ما خپله د اګست نه مخکې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې به مې هر کال درلودلې مګر وروسته د اګست نه زه فعلحال په کور یم نه درس لرم نه وظیفه لرم یعنی فعلحال زه په کور یم هېڅ داسې کوم تم او امید نه لرم خو بیا هم چې خپلې هیلې مو ژوندۍ ساتلې دي انشاءالله په ځینو کتابونو باندې مې کار شروع کړی دی ځینې کتابونه لیکم که په سیاسي برخه کې وي او که د ماشومانو دپاره وي خو ځان مې مصروفه ساتلی دی نه غواړم چې زه وزګاره اوسم زم د نورو ملګرو غوندې مې هغه رواني حالت مې خراب شي نو ژوند ته امید شته دی انشاءالله چې تغیر به راشي په خیر سره.
وږمه جانې د تاسې د روحي ناروغیو یادونه وکړه په ټوله کې افغان نجونو سره چې ما خبرې کړې دي که هغه د پوهنتون محصلې وي او که د ښوونځي زده کوونکې وي د دغې ستونزې نه سر ټکوي ورسره په څنګ کې و بله ستونزه هم په افغانستان کې چې دوی یادونه کړې دا ده چې دغه فشارونو ځینې کورنۍ اړ کړې دي چې دغه نجونې واده کړي یا ورته خوان پیدا کړي ستاسې ملګري دوستان یا خپله په تاسې باندې په کور کې خو به داسې څه فشار نه وي چې اوس درس نشته دنده نشته د دې ځای چې کور کې کښېنې واده وکړي داسې یو څه خو به نه وي.
نه شکر الحمدلله زموږ فامیل کې خدا خبره نشته ځکه زموږ فامیل یعنی هغه تعلیم د لحاظ چې دی ډېر پرمختللی دی نو شته په ټولنه کې چې بد رواجونه ډېر زیات دي، ځکه اوس خو ټول مکتبونه تر شپږم صنف پورې شوي، وروسته له هغې نه شي کولی چې نجونې نور مکتب ته ولاړې شي. خو طبعا نو چې کار روزګار نه وي، بېکاري په یو کور کې خواتمن دا خبرې رامنځته کېږي. کله چې اقتصادي مشکلات زیات شي نو حتماً یو کورنۍ د رواني مشکلاتو سره مخامخ کېږي. هغه نشي کولی چې خپل اولاد ته نفقه ورسوي، نشي کولی چې خپل اولاد وساتي. یعنی ډېری چې دی خپل اولادونه خرڅوي. زما خپله ملګرې ده، د هغې خور ده، د اقتصادي ستونزو د وجې نه چې دی خاوند یې پاسېدلی دی، د هغې دوه اولادونه یې خرڅ کړي دي. نو که چېرته دغه ستونزې حل وي، اقتصادي مشکلات نه وي، نو طبعا خپل اولاد څوک نه خرڅوي چې خپل اولاد څوک خرڅ کړي په بل چا باندې، ځکه اولاد ډېر شیرین څیز دی چې باید مور پلار خپل تر څنګ ولري. زما ډېرې ملګري دي چې واده شوي دي، زمونږ خپله چېرته چې زمونږ کور دی همدلته زمونږ کوڅه کې چې دی، تاسو یقین وکړئ چې یعنی درې نجونې چې ډېر کم عمرونه یې لرودل، مګر د خاوندانو سینونه به د هغې نه ډېر زیات، 15 کاله 18 کاله به ترېنه مشرانو یعنی کورنۍ یې هغه راخیستې واده کړي دي. خو طبعا چې کور کې اقتصادي مشکلات زیات شي، تعلیم نه اوسي، کار نه اوسي، حتما همدغسې پېښې رامنځته کېږي، تاوتریخوالی رامنځته کېږي، ټولنه چې د فساد طرف ته ځي، ځکه چې بېکاري زیاته شي، حتما چې د خلک وږي شي، د ټولنې افراد چې د فساد ته مخه کوي، هغه که ښځینه وي که نارینه وي. نو که چېرته اقتصادي مشکلات حل شي نو طبعا ځوانان په کار شي، که هغه نجونې وي که هلکان وي، که هغه ښځې وي که نارینه وي، د ټولنه کې چې دی هغه د فساد مخه نیول کېږي. کله چې یو ټولنه کې بېکاري زیاته شي، طبعا چې که نارینه وي که ښځینه وي، هغه چې دی یا اخلاقي فساد ته مخه کوي یا نور جرمونه ترسره کوي. نو طبعا زمونږ په خوښا کې هم نجونې شته دی چې کورنۍ ډېر په کم سن کې چې دی هغه واده کړي د اقتصادي ستونزو له وجې نه. بل په اوس وخت کې چې په ټولنه کې فساد بالکل اوج ته رسېدلی، دا سیلاتي ټول چې دی بېکاري ده. چې یو کورنۍ کې بېکاري زیاته شي، طبعا چې د اولادونو زمونږ افغاني ټولنه دې بیا خدای لري، نو چې پار کور کې چې دی 9-10 ماشومان پار کور کې، طبعا دا ټول ډوډۍ غواړي. هغه مور پلار باید دې ته رسېدګي وکړي، هغه د تعلیم په برخه کې، که هغه د دوی لباس وي، که نور دغې. نو طبعا چې یو کورنۍ کې دونه د کورنۍ شمېر هم زیات اوسي او بېکاري هم زیاته اوسي، خواتمن که هغه نارینه که ښځینه، یا اخلاقي فساد ته مخه کوي، یا به خپل اولادونه خرڅوي، او یا به چې د نورو لارو څخه استفاده کوي.
بالکل وګمچانې دیوي ځوانې افغانې په توګه باندې هغه نجونو او هغه میرمنو ته چې اوس له کار او زده کړو پاتې دي، ستاسو پیغام اورم.
زما پیغام نجونو ته او میرمنو ته دا دی چې خیر، شرایط همیشه په یو حالت کې نه پاتې کېږي. همیشه موږ او تاسو دا کوم حالت کې چې اوس قرار لرو، حتماً آینده دپاره زموږ امید شته چې یو تغییر به حتماً رامنځته کېږي. زه یم که نجونې چېرته ځانونه مصروف ساتي، هغه نجونې چې وړتیاوې لري په کتاب لیکلو باندې یا په خیاطۍ باندې یا همداسې نور مصروفیتونه ځان ته پیدا کړي، نو دا به ډېره زیات خوشی دی. یو څه مودې لپاره چې تر څو تغییر راځي، تغییرات راځي په ټولنه کې، او بیرته موږ او تاسې خپل ځان په یو ځای کې ګورو، تر څو نجونې د رواني مشکلاتو څخه هم وژغورل شي او هغوی ځان هم مصروف ساتلی اوسي.
اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکړه خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے دستا حسن خدا لی داشن خاله